رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډي زووري
نن مازیګر په کابل کې د بم په 14 کې تلور کسان وژل شو دي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو اسلام آباد ته تللی دی او د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې حالې ځلې کړندې شوې دي
او نن پر پوټونو کې یو مسله ده چې افغان سیاسي کارپوهان د زلمی خلیلزاد مقرریدل یو ښه بدلون بولی
خلیلزاد یو تفاوت داري چې افغان الاصل دی بل تفاوت داري چې حداقل د 28 کلو راشه د افغانستان په قضایو کې دخیل دی
د پاکستان د بارنیو چارو وزیر وایي چې دوی به وګوري چې د امریکا سره په مسایلو کې څنګه مخه تولار شي
او دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگے کس طرح بڑھیں
او امریکا د اسد رژیم ته د کیمیاوي وسلو د بیا استعمال خبرداري ورکړه ده خو تر هر سمخ کې د نړۍ خبرونه واوري چې سید سلیمان شایل لولي
السلام علیکم نن مازیګر د کابل د ښار د قلعه نظر په سیمه کې د سپورټونو په یو کلب کې د بم 14 شوې ده ریپورټونه وایي چې څلور کسان مړه او 13 تنه زخمیان دي په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواری موږ سره په تلیفون کې دی شینواری صاحب په خیراله په دې ارتباط څه معلومات لري تازه
لکه تاسو ویل دغه پیښه چې تازه شوې ده یوازې معلومات دي چې دا البته سیمه ییز رسنیو د سویلې دي چې د میمند په نوم یو سپورت کلب او نن پکې مسابقې روانې وي او د دغه مسابقې د لیدلو لپاره زیات شمېر خلک ماشومان او غټان پکې شامل ورغلي وو او په دغه وخت کې د کابل پولیسو چې یو 14 شوی چې غالبا د کابل پولیسو په وینا باندې انتحاري حمله وه چې شپږ بجې تقریبا شوې ده او تلفات هم لري تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت پیښه کې د څلور تنو وژل کېدل او د 13 ټپیانو ټپي کېدل تایید کړي دي خو البته د لومړني معلوماتو یو کېدی شي چې دا ارقام نور هم پورته لاړ
ډېره مننه دا په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواره په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت د ځانګړي مشاور په توګه ټاکل شوی دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې پر ورځ وکړ پامپیو خبر اعلان ته ویل چې زلمی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ټیم سره د روغې جوړې په پروسه کې کومک کوي او په دغه لړ کې به د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کوي د خلیلزاد د ټاکلو اعلان په داسې حال کې کیږي چې په داسې حال کې وشو چې پامپو په خپل الوتکه کې ناستو او اسلام آباد ته په سفر روانو زلمی خلیلزاد هم ورسره ملګری و خلیلزاد څو ځلې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت په پالیسۍ باندې انتقاد کړی دی او د هغې وات په مقابل کې د متحده ایالاتو لخوا د یو سخت دریځ د غوره کولو غوښتنه کړې وه د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کیږي او یوازې کوم خیالي تصور نه دی په نوې ډیلی کې به د امریکا غږ د خبریال ویلیم ګالیو د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسو ته ولولي
د پنټاګان مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روان ولس کلن جنگ د ختمولو لپاره هلې ځلې په چټکۍ روانې دي ماتس چې هنتې د خپل سفر په وخت په الوتکه کې د خبريالانو سره خبرې کولې وویل دا وخت موږ د سینخې نه خاني وینو چې د سولې کوخونه محض تصور نه بلکې اوس یې د اوس چوکاټ بڼه غوره کړې ده که څه هم چې ماتس د مذاکراتو په خاطر د پرانسل شوو چینلونو ذکر وکړ خو رسمانه په دې اړه په قطر کې د طالبانو او متحده ایالاتو د استازو ترمنځ د مقدماتي مذاکراتو په اړه څه ونه ویل
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او پاکستان اړیکې خرابې شوې خارجه وزیر مایک پامپیو له پاکستاني چارواکو سره د مذاکرات په غرض نن د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسېده د اسلام آباد نه د خبري الیاس ګل د رپورټ غټي کې شافیا سردار تاسو ته لولي
د متحده ایالاتو د خارجه وزیر سره په دې سفر کې یو لوړپوړی امریکایي هیئت ملګری دی، او د دې سفر هدف دا دی چې امریکا او پاکستان د خرابو سوو اړیکو د ښه کولو په منظور د پاکستان د نوي حکومت له مشرانو سره وغږیږي. پامپیو د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د روانېدو په وخت په خپله الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې د سفر مقصد یې دا دی چې دواړه هیوادونه د مخ پر وړاندې حرکت لپاره یوه لاره ومومي او د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ موجوده بنبست ختم سي. د امریکا له خارجه وزیر سره د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد هم ملګری دی، او ټاکل سوی چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان، خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره به په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو او روغ جوړې لپاره د لارې د هوارولو په اړه خبرې وکړي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د یو خبر له مخې تیره شپه د قندهار ولایت د میوند پولیسوالۍ کې د افغانستان او خارجي قواو د عملیاتو په دوران کې لس طالب جنګیالي وژل شوي دي. ولایتي چارواکي وایي چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل په دره کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په ضد د حکومتي قواو عملیات پرون مازدیګر پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په دوران کې د حکومتي چارواکو په وینا د داعش یو 500 وسلوال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام یا همغږۍ اداره اوچا وای چې په 2013 میلادي کال کې تر اوسه پورې د جنگ لامل څه باندې 40,000 افغانان د خپل اصلي سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. دغه ادارې په یو تازه رپورټ کې چې نن د چهارشنبې په ورځ د وږي په 14 خپور کړی، راغلي چې د روان میلادي کال له پیل نه د سپتمبر تر 2 نیټې پورې 40,000 کسان د جګړو له امله په هیواد کې دننه له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. له دې جملې نه په دې وروستیو کې د جنګ او ناامنیو له امله 15,300 کسانو د اورزګان له مختلفو سیمو نه په ولایتي مرکز ته نقود کې پناه اخیستې ده. په رپورټ کې راغلي چې په دغه خلکو کې څه باندې 3,000 هغه کسان هم شامل دي چې د غزنی په ښار کې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله بې ځایه شوي وو. لبل خوات ملګرو ملتونو ته مهاجرینو علي کمشنر او د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو انتظام کوونکې مارک کاول کا کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی د چاغبا د جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د وزیرانو سره ملاقات وکړي. د ملي امنیت ریاست واج د کابل په ښار کې د حقانی د شبکې یو لسغړی نیول شوی دی. دغه کسان وروسته له هغې ونیول شو چې تېره ورځ طالبانو دغه شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د ملین خبر خپور کاو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای جمهور رئیس ترامپ د منځنی ختیځ د سولې ځنډیدلې پلان په باب روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي اسامبلۍ په ترڅ کې خبرې وکړي. نیکی هیلی د سه شنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل:
موږ سیمه او نړیواله ټولنه باید په محمود عباس فشار راوړو، او دا یې وخت دی. اوس د دې وخت رسیدلی دی چې فلسطینیان ښه ژوند ولري او محمود عباس یوازینی کس دی چې دا کار کولی شي. هو، موږ باید ومنو چې حماس د ستونزې یو اړخ دی.
دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلی دی چې د سوریې د حکومت مخالفان کې میوي وسلې نه لري. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې د متحده ایالاتو حکومت د سوریې د رژیم مشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړی دی چې په ختیځ ولایت ادلب کې د جنگ په وخت کې میوي وسلو له استعمال نه ډډه وکړي. او د جنوبی کوریا یو لوړپوړی هیئت نن د شمالي کوریا د حکومت د لوړپوړي هیئت سره کتلی دي. ټاکل شوی ده چې دواړو هیوادونو مشران به سکال د دریم ځل لپاره په روانه میاشت کې عالي غونډه وکړي. دا د دې سات خبرونه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو، د امریکا د بارنې چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته په لاره کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې خلیلزاد د افغانستان د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې به د امریکا سره همکاري وکړي. د مبصرینو په وینا د زلمی خلیلزاد دغه مقرری ښیي چې د امریکا اداره د سولې د پروسې په هکله جدي ده. راپورت ساسې پام را اړوم.
د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ګیلو او پر یو بل تر ډیرو نیوکو وروسته د مخامخ خبرو وار را رسیدلی. د مایک پمپیو سره د خپل ملکی پلاوی ترڅنګ نظامی چارواکي او د افغانستان لپاره نوی ټاکل شوی استازی زلمی خلیزاد هم په دې سفر کې مل دی. اسلام آباد ته په لار کې ښاغلی پمپیو په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ترسره کړي.
پاکستان ته مو وړاندې ویلي وو چې پیسې نه درکوو او د دغو پیسو د نه ورکولو علت هم ورته ښودل شوی وو. موږ مرستې هغه مهال ورکوو کله چې د مرستو د ورکولو منطق موجود وي، او که چیرې بیا هم وضعیت بدل شي نو موږ به بیا هم ولسمشر ټرمپ څخه وغواړو چې مرستې وکړي.
بلخوا دا د نوي صدر اعظم عمران خان لپاره یوه آزموینه هم ده چې د واشنگتن باور څنګه ترلاسه کولی شي، ځکه وخت تر رسیدو وړاندې د امریکا سخت منتقد و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوه اړخیزې اړیکې به د برابرۍ او درناوي په اساس
کیږي.
موږ باید د امریکا په غوښتنو پوه شو او هغوی ته لازمه ده چې زموږ په اړتیاو پوه شي. دا یو اړخیزې اړیکې نه دي، بلکې دوه اړخیزې دي. په دوه اړخیزو اړیکو کې هدف باید مشترک وي او باید یو بل درک شي. موږ به نه یوازې امریکا درک کړو، بلکې هغوی به د پاکستان له موقف څخه خبر کړو.
ګیله یا نیوکه دا ده چې د ترهګرۍ په ضد په مبارزه او په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې پاکستان مرسته نه ده کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي امریکا د زیاتو لګښتونو سربیره هم نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
د حقانی زار میبی د 2800 حقانی
د حقانی شبکه شاوخوا 2800 غړي لري. یوازې همدغه کسان په افغانستان کې د نامنیو بې ثباتۍ مسؤل دي. د امریکا متحده ایالات د میلیارډونو ډالرو لګولو سربیره هم نه دي توانېدلې چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په تیرو 12 کلونو کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې باید له پامه ونه غورځول شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته رسیدلی دی او په خبرو بوخت دی، خبرې روانې دي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې ده چې امریکا د افغانستان او پاکستان د مسایلو په هکله اغیزناک او د پام وړ ګامونه پورته کړي. د دغه وزارت نتاق ویلی دی چې پاکستان د دهشتګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په برخه کې په خپلو ژمنو نه دی درېدلی. بل پلو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د افغانستان په چارو کې د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د سلاکار په توګه د زلمی خلیزاد ټاکل کېدل د افغانستان د سولې لپاره مهم بولي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سفر له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په اړه پر دغه هیواد د فشار راوړلو په لار کې مهم بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله لري چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې رښتینی ګامونه پورته کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپل فشارونه پیل کړي. دا مالی فشارونه دي. وروستی مورد یې پر دغه هیواد د مرستو بندول وو. هیله لرو چې پاکستانیان په صادقانه ډول د سولې د راوستلو او خبرو ته د طالبانو په آماده کولو کې لازم همکاري وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته پر لار اعلان وکړ چې زلمی خلیزاد د افغانستان لپاره سلاکار وټاکه. هغه ویل زلمی خلیزاد به له دوی سره د افغانستان د روغې جوړې په پړاو کې کومک وکړي. د افغانستان اسلامي حزب د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سلاکار په توګه د زلمی خلیزاد ټاکنه د افغانستان د سولې په برخه کې یو مهم ګام بولي.
خلیزاد په افغانستان کې دلته یو دوره ماموریت ترسره کړی ده. د افغانستان د ټولو مشرانو سره ډیر نږدې شناخت لري. هغه د افغانستان د سایکالوجي نه بلدیت لري، د کلتور نه، د خلکو د رواجونو نه. نو زمونږ په آند باندې چې دا به د بل هر یو امریکایي په نسبت دی د سولې په پروسه کې ډیر مثبت رول ولوبوي.
سیاسي شنونکي وایي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د تیرو څو لسیزو تحولات له نږدې څارلي او هڅه وکړي چې پاکستان د ترهګرۍ له ملاتړه راوګرځوي.
خلیلزاد یو تفاوت دا دی چې افغان الاصل دی، بل تفاوت دا دی چې حداقل د 40 کلو راشه د افغانستان په قضایاو کې دخیل دی، او دریم دا چې دی ریالیست دی. دی په دې باور دی چې دغه جګړه باید امریکا وګټي، او دا جګړه د ګټلو لپاره باید پاکستان مات شي. د پاکستان ماتې دل دا معنی دی چې د ترهګرو د تمویل او د تجهیز او د حمایت څخه لاس واخیستل شي.
افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد له 2003 څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر و. تر هغه وروسته په عراق کې د دغه هیواد سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د قانونو په قانون کې یو لړ تعدیلات تصویب کړي دي. د طبي زیرمو او د مادنونو د سار ادارې دا ګڼلې چې دا تعدیلات د نورو ستونزو تر څنګ د قراردادونو په برخه کې د قانونو او پټرولیم وزارت واک کمزوري کوي. اکرام شینواری د کابل نه راپور شالې غلې.
پر طبي زیرمو او قانونو د سار ادارې د افغانستان د کابینې لخوا د قانونو د قانون تصویب پاړه چې د کابینې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په اصولو کې تصویب شو، اندېښنه ښیي چې په دغه قانون کې نوي راغلي تعدیلات به نه یوازې د قانونو او طبي زیرمو د اصولو په بهیر کې شفافیت راوړي، بلکې د دغه ادارو د چارواکو پر وینا به په راتلونکي کې استخراجي سکتور د جدي حقوقي ستونزو سره هم مخ کړي. د افغانستان د شفافیت د ادارې اجرایي رئیس سید اکرام افضلي نن په کابل کې د قانونو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه ژور اندېښنه وښوده او وویل چې د افغانستان د استخراجي سکتور د وضعیت د ښه کېدو لپاره یو هررخیز قانون شتون ډیر اړین دی. ښاغلی عبدالي چې د چاپیریال ساتنې او د افغانستان د طبي زیرمو د سر د شبکې غړی هم دی، خبریالان ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د قانونو په قانون کې پراخ لازم تعدیلات رامنځته کړي.
تلاش شده که مشوره هایی که با جامعه مدنی صورت گرفته
حتی سوی چې کومه سلام مشورې چې د مدني ټولنې سره په دې حق لسوي یوازې نمایشي وسی او دا وښودل چې سلام مشورې کړې دي. په داسې حال کې چې اکثره هغه مسایل چې زموږ لخوا وړاندې سوي وو متاسفانه چې په پام کې نه دي نیول سوي،
در نظر نه گرفتن.
د چاپیریال ساتنې او پر طبي زیرمو د سر د شبکې غړي ابراهیم جعفری هم د خبري کانفرنس په وینا کې دا وکړه چې د قانونو په قانون کې رامنځته شوي تعدیلات د قانونو او پټرولیم وزارت واکونه کمزوري کوي او په بدل کې ډیر صلاحیتونه د افغانستان اقتصادي علي شورا ته ورکړي دي. خو ویل دا کار په داسې حال کې شوی چې تر اوسه څرګنده نه ده چې بل کال ته چې د ټاکنو په پایله کې بل حکومت واک ته رسیږي، آیا د اقتصادي علي شورا اوسني تشکیلات به وساتي او کنه. ښاغلي جعفری په قراردادونو کې شفافیت په برخه کې د قانوني ضمانتونو نشتواله، د قانونو د عوایدو د راټولولو لپاره د یو بانکي حساب نشتون، د قانونو په برخه کې د پیښیدونکو اختلافاتو د حل لپاره د قانوني لارو چارو نشتواله، د قانونو د نوي تصویب شوي قانون په نیمګړتیاو کې یاد کړل.
حکومت بسیار به شکل غیر تخنیکی
حکومت په یو ډیر غیر تخنیکی باندې د ټولو زیرمو لپاره د ریالټی درینر خټاکلی. یو په قانون کې د قانونو ټولو زیرمو ته د یو سبد نرخ یادونه یو څه غیر مسلکی باندې لري چې ممکن د زیرمو په نړیوال بازار کې بدلون تاسو دې ته اړسي چې د ریالټی په نرخ کې بدلون راولي او دا به ممکن نه وي ځکه چې تاسو په قانون کې دا نرخ د ثابت نرخ په توګه ثبت کړی دی.
په مالی او بانکداري چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار دفتر د دغو تعدیلاتو د چارو مشري په غاړه لرله. د دغې دفتر وایان سمیر رسا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په قانون کې د تعدیل لپاره پر طبي زیرمو د څارونکو مدني ټولنې د ادارو سره دوی نونس غونډې کړي او د قانون په تعدیل کې د هغوی نظریاتو ته ځای ورکړ شوی دی.
هغو دوستانو چې نن کوم پروګرام لره هغو په غونډو کې برخه لرله او خپل نظریات او غوښتنې وړاندې کړي. هغه نظریات او غوښتنې چې د اساسي قانون او د هیواد د نورو قوانینو سره په مطابقت کې وو د تایید وړ ګرځېدلي او ځینې غوښتنې چې د قانون سره مطابقت نه لره نه دي تایید سوي، خو دا په دې معنی هم نه ده چې د هغوی ټولې غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي.
ښاغلي رسا وویل چې اوس هم د قانون له مخې د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د قراردادونو په برخه کې اساسي رول لري. هغه ویل د کابینې او د اقتصادي علي شورا لخوا د قراردادونو ارزونه د قراردادونو د بهیر د شفافیت لپاره کیږي. ښاغلي سمیر ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په انټرنیټي پاڼه کې د قراردادونو خپرول د افغانستان په طبي زیرمو د سار د ادارو اساسي غوښتنه وه چې په قانون کې په پام کې نیول شوې ده. د قانون او پټرولیم وزارت هم پر طبي زیرمو او قانونو د سار د ادارو ادعاوې ردي کړې او د دغو ادارو له چارواکو سره په دې مسله د خبرو او بحث لپاره خپل چمتووالی ښودلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. امریکا د اسد رژیم ته د کیمیاوي وسلو د بیا استعمال خبرداری ورکړی دی. راپورټونه وایي چې د روسیې او ترکیې ترمنځ په تهران کې د جمعې د ورځې خبرې په سیمه باندې د برید مخه نیولی شي ځکه دا دواړه هیوادونه په سوریه کې ګټې لري. خو دا هم ویل کیږي چې د سیشن به په ورځ د اسد د رژیم لخوانه شپږ هوایي بریدونه دا څرګندوي چې د انقره او مسکو ترمنځ خبرې ښې نه دي روانې. راپورټ تفصیل واوري.
د سوریې د ادلب په ولایت کې د موهمبال په کلي کې د سیشن به په ورځ روسانو بمباري وکړله.
نن د ورځې له 11 تر 4 بجو پورې پر موهمبال او جنوب ته پرتو کلیو باندې بمباري وشوه. پر دې سربیره له ښار نه په څو نورو وتلیو کلیو باندې هم بمباري وشوه.
ټاکل شوی ده چې د اسد رژیم او متحدین یې روسیا او ایران به پراتون کې ونی کې د ادلب پر ایالت چې د یاغیانو وروستی او ستر سنګر دی تهاجمي برید وکړي. هغوی وایي چې غواړي سوریا له ترهګرو ډلو لکه انصرانه پاکه کړي. له بل پلوه امریکا یو ځل بیا د اسد رژیم ته د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې متحد ایالات به په سوریا کې بل کیمیاوي برید ونه زغملی شي.
جمهور رئیس ایران روسیې او اسد ته وایي چې دا کار ونه کړي، موږ وایي ونه منو، دا ښه کار نه دی.
د سپینې ماڼۍ اعلامیې د سې شنبې په ورځ باندې وویل که چیرې د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې وکاروي نو امریکا به ډیر چټک او مناسب ځواب ورکړي، خو کرملین د سې شنبې په ورځ دا خبرداری بابېزه وباله. د کرملین ویاندو ویل د ادلب ترهګر د سوریې د شخړو د ډیپلوماتیک حل په لار کې خنډونه جوړوي. د سوریې له خونړۍ جګړې نه ډډه کیدلی شي که چیرې د روسیې او ترکیې جمهور رئیسان له یو بل سره په بیړه باندې روغه جوړه وکړي.
مونږ ټول خپلو هیلو او خواهشاتو ته دوام ورکوو چې د ادلیب له جګړې نه ډډه وشي. دا زموږ ستره او ټینګه خبره ده. له همدې امله مونږ خواهش کوو چې د روسیې او ترکیې ترمنځ د خبرو لپاره ډیر وخت ورکړل شي.
د رسنیو رپورټونه وایي چې ښایي د سوریې حکومت د سپتمبر تر لسمې پورې چې د تهاجمي برید لپاره یې ټاکلې ده انتظار وکړي. په دې توګه به په تهران کې د ایران، سوریې او روسیې ترمنځ غونډه د ادلیب د جګړې په برخلیک باندې پریکنده نقش ولري.
زه له ولسمشر پوتین او ولسمشر اردوغان خواهش کوم چې خبرې وکړي، له تخنیکي پړاوونو نه تیر شي او د دې شخړې لپاره د حل داسې لاره پیدا کاندي چې د حل نرمه لاره ګڼل کېدلی شي.
ښاغلي دی مستوره، د ولسمشر ټرمپ د ټویټ ستاینه وکړله چې ویلي وو چې که بې پروا بریدونه وشي نو ستره بشري اشتباه به وي او ستره امکاني غمیزه منځته راوستلی شي. د روسیې او ترکیې مشران د جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې پر شخړه او ادلب باندې خبرې کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د قندهار د ولایت د روغتیا د چارو مقامات ویلي دي چې د دې ولایت د ارغنده پولیسوالۍ کې د پولیو پیخه د اندېښنې وړ ده. دا پیخه تازه ثبت شوې ده. نو له دې امله دوی وایي چې په راتلونکي هفته کې د ارغنداب او ډن په ولسوالیو کې او همداشان د قندهار په ښار کې د واکسینو کمپین شروع کوي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
په کندهار کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن شپږمه پیښه دوی اونۍ وړاندې د دې ولایت په ارغنده ولسوالۍ کې ثبت شوه. په افغانستان کې شمیر دولس ته رسیدلی دی. د کندهار د امیر روغتیا ریاست وایي چې د ارغنده او سره په گاوند، شابلی کوټ او خاکریز ولسوالیو کې هم د پولیو د مثبتو پیښو ثبت د اندېښنې وړ مسله ده. د دې ولایت د امیر روغتیا ریاست یو مسؤل ډاکټر ستار وایي چې په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي یو لامل هم د ماشومانو د وقایې په برخه کې د یو شمیر کورنیو بې پروايي ده.
موږ په محیط کې وایرس لرو او هغه ولسوالۍ چې د ارغنده سره په څنګ کې د خاکریز او شاول کوټ ولسوالۍ دي چې موږ هلته مثبتې پیښې لرو او د کمپاینونو کیفیت په هغه ولسوالۍ کې په هغه اندازه نه ده چې موږ توقع لرو.
په کندهار کې د پولیو واکسین یو شمېر رضاکاران وایي چې د واکسین د کمپاینونو پر مهال د خلکو همکاري ورسره کمرنګه ده. په ارغنده ولسوالۍ کې د پولیو واکسین یو تن رضاکار حضرت ولی په دې اړه داسې وایي.
خلکو په خوښه همکاري کول نسبت هغه وخت ته وسې همکاري زیاته کمه شوې ده.
قدرت الله په ارغنده ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ غړي دي چې ماشوم انجلۍ د ګزڼ په ناروغۍ اخته سوې. نوموړی زیاتوي چې په کور کې د پلج تر پیښې وروسته خپګان زیات سوی او اوس دوی هره ورځ د خپلې ګزڼ وهلې ماشومې د فزیکي فعالیت لپاره روغتون ته مراجعه کوي.
نو بیا مو ور سپورت واروسله هر ساعت پر نه بجو پر اته بجو بوتله یو ساعت دو ساعت و سپورت کوی به تر مراوسه.
ټاکل شوی دی چې تر راتلونکي اونۍ پورې په کندهار کې د پیشکاری په وسیله او په ارغنده او ډنډ ولسوالیو کې بیا د پولیو د څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شي. روغتیایي مسؤلین وایي چې تر اوسه د ماشومانو د ګزار ناروغۍ لپاره هیڅ ډول درمل نه دی جوړ شوی، خو یوازې د وقایې له لارې کېدای شي چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ورزش سره د ځوانانو مینه زیاته شوې ده. دوی وایي چې ورزش یو داسې سالمه بوختیا ده چې کېدای شي په دې توګه په نشه یي توکو د ځوانانو د اعتیاد مخه ونیول شي. دا راپورټ په بلې خپرونه کې اوري.
مهم خبرونه نن مازیګر د کابل د قلعه نظر په سیمه کې د سپورټونو په یتیم کې پرلپسې دوه چاودنې شوې دي. روسي رپورټونه وایي چې د تلفاتو شمیر د 150 په شاوخوا کې. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د خارجه وزارت د ځانګړي مشاور په توګه باندې وټاکل شو. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو اسلام آباد ته تللی دی او د امریکا د دفاع وزیر ویل دي چې په افغانستان کې د سولې هلې ځلې ګړندې شوې دي. هغه دا خبره هند ته د خپل سفر په دوران کې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره اوچا وایي چې په 2013 میلادي کال کې د جنگ له امله څه باندې 200,000 افغانان د خپلو اصلي سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د دغه ادارې په یو تازه رپورټ کې چې نن د چهارشنبې په ورځ د وږي په 14 خپور شوی ویل کې 2,00,000 او 615 کسان د جګړو او ناامنیو له امله په هیواد کې دننه بېکوره شوي دي. په دې وروستیو کې د جنگ او ناامنیو له امله 15,300 کسانو د اورزګان د مختلفو سیمونو په ولایتي مرکز ترینکوټ کې پناه اخیستې ده. په رپورټ کې راغلي دي چې د خلکو څبان د جملې نه څبان دي 10,000 کسان هغه کسان هم پکې شامل دي چې د غزنی په ښار کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله بېځای شوي. او چا وایي چې په غزنی کې 10,000 کسان عاجل بشري مرسته اړتیا لري. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر فیلیپ پو ګرانډي او د ملګرو ملتونو بیړنیو مرستو د انسجام مسول مارک لوکاک کابل ته رسیدلی دي. دواړه به په دې اړه د جمهور رئیس اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په تفصیل وغږیږي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي دي چې د سوریې د حکومت مخالفان کیمیاوي وسلې نه لري. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې د متحده ایالاتو حکومت د سوری رژیم بشار الاسد ته خبرداری ورکړی دی چې په ختیځ ایالت ادلب کې د جنگ په دوران کې د کیمیاوي وسلو له استعمال نه ډډه وکړي. په دغه سیمه کې چې ترکیه سرحد سره نږدې پرته ده برابر 3 میلیون خلک ژوند کوي او د مخالفانو وروستی سنګر دی چې د بشار الاسد رژیم قواوې د نیولو لپاره آمادګي نیسي. د برېټانیا پولیسو په غیاب کې دوه روسان په زهرو سره د کی جی بی د پخواني جاسوس د وژلو د ناکامې هڅې په جرم تورن کړي. ګومان کېږي چې د دواړو روسي اتباعو د پخواني جاسوس سرګي سکریپال او د هغه درو د وژلو لپاره د اعصابو د فلجهور د غاز نه استفاده کړې وه. خو دواړه په برېټانیا کې نه دي موجود او په روسیه کې دي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا په ټولنیزو رسنیو کې د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشن په خلاف لفظي ګزارونه دوام لري. د چړونکو په عقیده دا د امریکا په سیاست کې یو غیر معمول عمل ښکاري. جمهور رئیس ټویټر په خپل ټویټر کې د لوی څارنوال په دې تورن کړی چې د نومبر په میاشت کې د کانګرس او ایالتونو د ګورنرانو منځنۍ دورې انتخاباتو په درشل کې د دوو جمهور غوښتونکو کاندیدانو د بیا انتخاب چانسونه ځکه وسوځول چې مجرمان یې ورته په مخ کې ودرول. خو د دیموکرات ګوند لوړ پوړي سناتور ریچارډ بلمنټل ویلي دي چې جمهور رئیس دغه پیغامونو له امله د امریکا قضایي نظام د خطر سره مخامخ شوی دی او کېدای شي چې اعتبار سي زیان ورسیږي. او نن د چهارشنبې په ورځ د فیسبوک او ټویټر د انټرنیټي شبکو اجرایي رئیسان به د یوې اجتماعي غونډې په دوران کې د کانګرس غړو ته د پښتنو ځوابونه ورکړي چې په نومبر کې د منځنۍ دورې د انتخاباتو نه مخکې د سایبري حملو د مسؤلیت په خاطر د دغو دوو غټو شرکتونو د آمادګۍ په اړه ترتیبات نیولي. د سنا مجلس استخباراتو د کمیټې یو دیموکرات غړي سناتور مارک وارنر د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې 2018 میلادي کال په دوران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهلو مسله به د راپورته کې او غواړي پوه شي چې د بیا تکرار مخه نیولو لپاره د غټو شبکو څه انتظامات کړي دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. مګر خبرونه ادامه لري. د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه بلکې تاسو ټولونه ډیره مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.